آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ځینې په ایران کې د حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړي دی یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړي له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړي دی ازادي راډیو ته چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوی دا پیغامونه هم سره اورو د دې ترڅنګ په دې ورسوي کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونی یو پلاوی کابل ته تللی دی دغه پلاوی حالت له پانګوالو سره او د غراز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلی دا چې دغه ډول تګ راتګ څه ګټه درلودلی شي په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي په دې اړه مو د چارو له متخصص سره مرکه هم کړې ده خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو
السلام علیکم سلام شه په خیر اس خیریت ته زړه ازادي لته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم زما د اسلامي امارات څخه دا ییله ده چې ما مور د بازي افغانان چې د یاران د کارګری او زی لري و سیران دا چل شروع کړی دی اوس مثلا زوار له امارات زما خپل پاسپورت فاریاب دی دا چې مې شروع کړی دی شکر غوته که چا د مربوط د یارات نه یی وای ورځ خپل مربوطه ولایت هغه یا ورسته ویارات وایستاستې د کارګری پرونده چې په یارات کې پرتا ده یا د جلال آباد مثلا دوی ورسی بل ځای د کندهار بل ځای ورسی دوی وایستاستې پرونده ورسغه په هغه یارات کې پرتا ده په کابل کې پرتا ده هغه د هغه ځای چې ورسی بیا وای ته باید چې یارات ولر سي دا کوم لوبې شروع کړي دا باید چې امارات ووایي دا سم کې د جمهوریت په وخت خدا نه و بای متریک پاسپورت هر کنسولګری چې وشاته نږدې وای دا څخه ویزه ورکوله دا سیستم ما د امارات څخه دا ایله چې بل سره په مخه وروکي ما د 10000 روپۍ پور کړ ولاړ په پاسپورت می جوړ کړ را لمه یارات د یارات څخه ولار سم مزار ته چوار نه مو ساده کارګری ویزه د تبع شولار سي یارات دریم ور بیا را لمه یارات هم ویزه را نه په برته د 10000 روپۍ مصرف شو کوته را لمه نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ورکوي د جمهوریت په وخت په رقم چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه و بندې کړي دا کومه لار ده بس دغه که د نورو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکه کوي بس د خدای په امانۍ
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم دا د سلامه دا د ایران قاسمی سوی کڅوګ دا خبرې کړې دي چې ټول عمر ټول چمن لري کڅه بلاري حکومت جوړ کړي افغانستان کې ټول چمنه نو ستاپ موږ خپل ټول چمنه حکومت جوړ دي دا سنیانو ته حق ورکړې دي زاهدان سنیانو ته موږ خپل د ښکاله ژوند کې ترې دي یو سنی دی وای چې ما دې درجهدار معمولي درجهدار لري سنیانو ته تا چی شد که سنیم تا تول کرمان و سنجان اسفحان شیراز تول که بلی کشی گازی دل تا یو کپسول گاز آقا دی پا آقا وقتی پا لکتمان بوی لس کلو گیس تاو تا حق کرسری دی سنیم تا چی که دل تا زمور پا افغانستان که لس واهمه که
سلام علیکم پدامول لغمانه ما د لغمانه لشمول وسوالی وسدون کما دلته ایران کې د پخوانی نتی ځواکونو سربازانو وستلته ایران کې ما او د ایران مامورینو نه سخت منګه پازاب نن بایتم تل نشو او منګه هغه هوادل چې نتی ځواکونه منګه وینینو ډیر خفګان سره مخامخ دي او ایران دولت سخت نیول کوي او منګه هغه طرف هم تل نشو
السلام علیکم جناب خیر استاد استاد نو د خدای ټول امکان ته مو در صف سلامونه ورسېږي نیلي درمانه ما وشته مې راځي چې مقصد سمور په ماجرات باندې زه دوري د ایران په خوا باندې په ماجرات وځو د تمزون په خطر کې دي تر هغه ګور د لاسه او پاکستان چې به پاکستان سره باندې پر مې کې دا چې څو پاکستان د طالبانو سره لاس یو موټی دی دا وانه چې سره وخت ماجر دا غواړي چې د طالبان دروازه اعلان وکړي او بل خبره مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کې پرې نه شول چې ځکه چې د شخصي ګټو لپاره تر هغه ته کار کوي او موږ به د دې مابند طالبان چې سره غوښتل جمهوریت نظام ده هغه څکره دي د ځان دوستانه بولي هغه د ځان دښمنان بولي کړل په قطر ورسوله دا دوه کاله په تېر چې دې په لاسه بچي ورغلې د څونو افغانانې په قطر رسولي دي نو د خوا دا پیغام ور ورسول چارواکو پورې چې موږ زه په مدیریت باندې د افغانستان څخه ځو بیا به څنګه سره اړیکه نیسو کوټ کې راوښي خو ډېر به شي او بله خبره مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر کوي موږ به خپله دغسې دوه کښتۍ ته ځان رسوو نور خارج به وکتو چې زه د افغانستان څخه وځو نور مو ژوند درته په خطر کې دی.
السلام علیکم صفی رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد سلامه موږ دغه روپۍ کالدارې چې درج شوي دي ډېر په ازل ډېر په تکلیف او دا اوس د افغاني رواجي دي دا خو ټول په تاوان کښې دي ولا دا دې ژر نه دغه کېږي نه رواجي طالبان کرا کرا په کرا کرا یو په یو ډېر مثبت تر به مخامخ شو وسلام.
کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پرېږدمه چې زه یو معیوب یم او د طالبان چې دي معیبین ته کې اوس ما کارت جوړ کړی دی او په کات ته میاشت 3000 افغانۍ راکوي او زه یم یو محصل دا 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او کې کور ته خرچه کړم نو که زما میسیج تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسېږي د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسیج نشته.
سلام، زه حبیب الرحمن ځواک یم دا مهال په ایران کې. افغان کرکټ بالران چې دي ډېر کمزور شوي دي، نه پوهېږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کې. نو د افغانستان پر حکومت مې نږ غږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي. کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی اړتیاوې باید ورپوره کړي. باید د کرکټ بورډ څخه هم همدا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې باید سپورټونه وکړي. نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي. څو پرله پسې لوبې دوی وبایللې، موږ داسې خوښونه یو چې نه پوهېږو ولې افغان بالران لوبه بایلي، لامل یې څه دی؟
سلامونه د ازادۍ راډیو تخنیکي همکارانو کارکوونکو ته. یو پیشنهاد مې درلوده، موږ باید هغه د معدنو ذخایر وساتو. د دې په ځای باید د تیرو حکومتو فسادیان چې تقریبا په میلیاردونو ډالر یو یو وزارت پیسې وړي دي، هغه راولو، هغه پیسې بیرته راواخلو. د وطن د اوبو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کړو او دا اوس چې کوم برینام سرکونه جوړیږي د دغه په ځای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سرکونه او تونلونه جوړ کړو چې پراخه وي او حتی هر ملک خپل ترانزیت سرک پکې معلوم وي. نو که چیرې موږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو، په سرکونه مو پراخ شي، تونلونه مو پراخ شي او بندونه مو جوړ شي، نو د موږ تاسو اوسنی صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو 800 کار کوي به په 400 کې په همغه یو پوسټ باندې 4 مزدوران کار کوي، 400 به شي، ځکه په بر کې به خودکفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو، دغو دو شیانو ته توجه وشي، ځکه که بندونه په مکمل ډول جوړ شي ټول افغانستان به زراعت شي او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګه سرکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي، په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو د معدن به مو آینده ته ستل شوي وي. اوس د معدنو بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان معدنونه خلاص وي او تش ډډی به وي او دغه دوه شیان چې موږ تر ابده بیا بدیږو دا به په ځای پاتېږي.
السلام علیکم، زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوري سره د خبرو له لارې حل کوي او د پاکستان په چارواکو مې هم دا هیله ده چې دا د خبرو لاره حل کړي، ځکه دغه موضوع چې څه اشتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو اشتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، وټیلرې دي، او هغه اشتمنۍ دي تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږي، دا مسله حل کړي، او په جنګ کې د یو طرف هم فایده نشته، نه د پاکستان شته نه د افغانستان شته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړي، جدي توجه وکړي، د تورخم سیمې ته ځانونه ورسوي. ومن الله توفیق جمعه مجان د پختیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوالې واوري. نو زه یو پلج معلول یم، د افغانستان خبرې کوم، بیا د لوګر ولایت نه، حکمت الله مې نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی دې د افغانانو سره ډغرې نه وایي، را دې شي د افغانستان امنیت، را دې شي د افغانستان ازادي، را دې شي د افغانستان هغه وطنو کې دې وګرځي. نو د څلوېښتو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی ده. نو نورې د ډغرې نه راسره وایي، زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني، او هیڅ د افغانستان د پاره د نړیوال نوره پتنې نه جوړوي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه دغه ده، کله چې موږ نیمروز ولایت ته سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغلته پر دغه لویه لاره باندې مخابراتي شبکې نشته، او زموږ خلک له دې کبله د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي، نو دوی نسو کولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لویې لارې ته دي انتنونه راوي، تر څو پرې زموږ د خلکو دغه لویه ستونزه حل سي. وسلام په احترام.
علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګران محترم والي صاحب، ته زما دا عرض دی د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د سهار څخه عملیات شروع سو تر یوې بجې پورې، یو نیم سل برمې اجاړه کړې. دا شکل یې اجاړه کړې چې د بعضې پیپونه را وکښله، پر دا نیمه یې پرې کړه، بعضې تېخارې ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو د دا نورو کلیو خلکو د سپریوشي باندې نوکې بنده سره راغلې ده پر برمه باندې. هغه د ونو خلک راغلي دي، پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دی. ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړي چې د میوند د خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز د خوا سره راوکښه راوستل. او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې، خلک خواران جنې ایسته سوله. حتی داسې ته سره رسېدلې چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلې دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا اوس څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکاره وه، یا به درې کسه ګناهکاره وه، او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دشت کې چولاغه ناست. برمی ور وجاړه کړی وس هغه رنه خچ مرڅوک دا معلومات مرسته نه کیږي دا د شیخ صاحب امر دی کده مولا یعقوب صاحب امر دی کده محترم والی صاحب امر دی دا معلومات مرسته نه کیږي نو دا سپیش اس ودا از موږ عارف کڅو کاوري دا از موږ خبرې کڅو کاوري دا نه شر کی ته شیخ صاحب پر دې ورسی ته مولا یعقوب صاحب پر دې ورسی او والی محترم صاحب خلا د تنجدی دی هغه بیا واوري نو دا رقم وز از موږ سره وسوله او کچیر مشته دسی غټه کبیره ګناوی خو هغه به موږ خپل ځان سره فکر وکړو بیا د حکومت فکر راته وکړي موږ به خپل ګنا ایسته کړو د ځانونه به اصلاح جوړ کړو موږ ته دغه معلومات وس نه کی خو موږ داس نشته دغه ازاره ګالي څلوېش کاله پنځوس کاله دا دښ خوړه سوی دی
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم د ماتو د کاری یم نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو مګر را وخېجو شل دی کې نیم ساعت غونډۍ ته یو ساعت غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي
نوم می صدام سند د حقوق سیاسی روم پنځه تن ما استلم نظر راډیو می غوښتنه د زکر د لوړ زکر له واندان او له غوړو چاروکو او غوښتنه وکړي چې یو غوړي د مسلم نوم بدل شول نه ورکی سمستارونه پات راسیږي خو بدل شای نه د معلومه او نور مدرسو نور کسانو کې مسکم شاګردان یو د امکانات او بدل شهر سورکی دلی بر حکیم ستونزې دی کسان لیل کېږي چې یو په طالبانو لیکو کار کړی وي او کسانو پیژند شي نو تم د وستونه کار اخته کیږي مستحق ته لیل هم نور کول کېږي او بدل شهر د سمستر نه پات رسیږي بدل شهر د مو پلان کې لري چې د سرلونی مشه په ځای دوه میاشتې بدل شهر کې
العداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سر په تماس یم سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرل ډیر ضعیف دي او خاص اوبو ته اړتیا لري له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید اوبه راولي اوبه راخوشي کړي خوانه سکل زیاته وچکالی ده
زه د غزنی ولایت او د ازای شبخانې څخه پیغام درته پرېږدم د ازای شبخانې امکانات نشته مخکې سلسلې بول یو غو د غبغاړه اخیستو هر شی مطلب دوا او شبې راوړو اوس هغه ټول خلک دې باندې راوړي زه هیله کوم چې ما دا پیغام د روغتیا رئیس پورې ورسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي ټول دوا دې باندې راوړي دا خلک ډېر مسکینان دي یا ډبلیو پی یا ایم ایف یا یونیسف دي پاملرنه ورته کوي بیرته دې سلسلې به ورته راشي نو دا خلک ډېر تکلیف دي
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري باغ لري دوه درې زره تاک انګور لري درې کاټې ولایي ورکړي دي دا به شو خیدر ته وایم او داسې خلک شته چې واړه بچیان پشي دي د ماښام په کور کې لري یو ولا کور کړی دغه آیاتان صاحبان راغلي دي نو د خلکو باس خاصې نه وکړو په خلکو په کورو نه وګرځېدو خلک یې ځان ته کشب نه کړلو
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلنې ولایت ده ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی یو داس شی دی وروره پر خلکو باندې خوشکې هم کوي چندانې سړی نه دی وروره رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې کار هم سم نه اجرا کوي دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی مطلقاً د ګلستان د ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي هم سم د وظیفې سړی ولري وروره السلام علیکم
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې لړ چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړی هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201
په دې ورسره کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان پانګوالو سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال له دوی سره کار کوي دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی اغیزې به چوي په همدې تړاو می د افغانستان د سوداګری خونې د مدیره هیئت د یو غړي ازرخ شافیزی نظر وپوښت.
هر کال په نوم د مجلس میکن بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله دا خبرې اترې عملي بڼه به پیدا کول یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي دا اولین ګشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې ځای څخه را دعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په د آخري کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نه ورکوه او په دې خاطر دوی خپل غونډې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظ صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې په خوای ورسره کار کوو، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي یا اوپیک ته ورکي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی. او دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بېله اجازه د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتباع تبه د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازه نامه واخلي. اما دا دولتي موسسه نه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب ورته راغلي دي او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او دغه تجارت سرمایه ګذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حل الاکثر سوداګر او سنتکار او هغه څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی نیاز محمد د پکتیکا دی ولایت وازخه د منځودي کې اوسیدونکو خبره کوم. په وازخه کې په تروو کې په ورنمه کې د مخابراتو شبکې نسته. خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا اته میاشتې مو رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورلو، هغې د لسو ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې اته میاشتې کېږي چې د وازخه شبکې نه دي فعال شوي، او تا ادریس او 15 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دسخط سره دغه شبکو ته ورکړل شي، او د موږ شبکې سي دي دغه ناراضي او نه څوک غم خوري.
السلام علیکم. ما سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته وزر رسید. دغه سلام از ما د غشتنګ ته د باغران ورسره خبره کوم. موږ سړکان ډیر خراب دي، ور او موږ ګرمي وو چې سوي دي
کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی. چې د جوړېدو یې شپږ میاشتې کېږي، فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکادار غلطي ده که بل څه مشکل دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00 24 21 24 201.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، او بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد چې کورنۍ مربوط او کنه
یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود.
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګ پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي.
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله. او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت ومونده. مثلا تاریخ هم چو پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د سګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا مونږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله.
د ټولو اوږدې وي، ډېر خلکو هم، دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم، ضد د انټرنشنالیزم، ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه وو. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي، دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل. هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم، بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما دا د وکړم ولز نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمیر لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر سو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار، ما ته ویل چې خالی که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلانرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په مغه کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې کچیرې اوزا بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو، چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو، یو د یو چا په نوم بل بل چا په نوم، دوی سره بیا راغل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسې بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس کړه ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم دی همدغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندرنی هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سره نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیری هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان په کې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول، په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او موږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امید دار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشا، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری د رئیس عامل شو، چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زه رئیس دارم شو. بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پات شو. نو دلته اصل خبره په دې کې وو چې د شعر شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر او شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسی ورئ، یا د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق کې دغه مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه به دونه فاسد و دونه نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد. خب پر صورت مو خپل حلیزالی وکرد
دیگه کارونو پرده و ویستیم دیه دوره تسویل چه فساد و دیکار زمینه هم دیره زیاده و پدیه دوره که، اما دیرو خلق هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوارو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغسې و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو؟ زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او دیګا ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتی راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شان په موږ باندې و چې به موږ د تنشنو دا ټول شان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره، یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې، تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، مونږ د پولیټکنیک اس خزینه د بدخشان معاصرین ول هغه مرسته کولی مونږ ته یو بشکو وراول په کانتینټال هوټل کې مونږ وکولې شو چې ډیر خدماتي تاسو جوړ کړو ډیر هوټلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د مافلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل غوډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي. یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 500 شپته او یا کسب دي ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست اف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت لاس ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډیر زموږ کارخانه دلته پته بریدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټه اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته د خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان ټول دوی کولای شي جوړ کړي. او ساختماني چارې د ښار مثلا دا ویجال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پاس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو تصویل چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه و دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند وکړل، اما دا شایسته او ډیر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی. جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیر مسخدک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپدې خوا دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغه سي په فراه او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړ دي. دا مزکی د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه یې غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی، پاکستان او منځنۍ شاهي هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بېساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیون ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زه ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سره وایم چې سو گشت از د مرګ سره جوړی شوی ما. 15 کاله په لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو ژغیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم، پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرونه یادو کاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروی سره مې ملاقات درلودی، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تکا تکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقبول وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانه څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات چې په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشوم، اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت و تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم دغه، دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې څنګه موږ رای ګټو نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکې چې نا امید کیږو بنه دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی ان شاء الله د افغانستان خلک دغه هڅه رسیږي چې خپل داخلي مشکلات حل کړي چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خو وضعیت رسیږي او عدالت رسیږي او پرمختګ رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې رسیږي
ډیر زیات مننه حافظ صاحب سلامات دی
مېره باندې ته
ډیر مننه
Oh, man. ساتم.